درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو هرکلی کو. لومړی د دې سات خبرونه واوري. د افغانستان تر 19 کلونو کم عمره کرکټ لوپاړو نن د هند تر 19 کلونو کشرو لوپاړو ته د یو بیا منډو په توپیر ماتې ورکړه. د 500 اوورونو د لوبه د هند په بنگلور کې وشو. لومړی بیټنګ افغان لوبډلې وکړ چې د 138 پټه منډو په جوړېدو ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. د دې په ځواب کې د هند ټول لوبغاړي د ونیوي منډو له جوړېدو سره وسوځېدل. د افغانستان تیز توپ اچوونکي عبدالعزیز د هند شپږ لوبغاړي وسوځول. سلمان خان او وحیدالله زادران هر یوه دوې وکټې واخیستې. د طالبانو او پاکستان ترمنځ د کرکیچونو اړیکو په منځ کې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر نوریدین عزیزی نن د یو جګپوړي پلاوي په مشرۍ نوې ډیلی ته ورسېد. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت په یو بیان کې ویلي عزیزی به د هند بادونو چارو او سوداګرۍ وزیرانو په شمول له یو شمېر چارواکو سره وګوري او همداراز به له هندي سوداګرو او پانګوالو سره غونډې وکړي. په بیان کې راغلي خبری اتری به د اقتصادي همکاري پر زیاتوالي د سوداګري سواري کو پر اسانتیا د غړي پنګوني د فرصتونو پر امست کولو او په سیمایزو ترانزیت لارو کې د افغانستان د رول پر پیاوړتیا متمرکز وي. د طالبانو د صنعت او سوداګري وزارت زیاتوي چې د دې سفر په ترڅ کې به د چابهار بندر د ظرفیتونو د زیاتیدو او په افغانستان کې د هند پنګوني په اړه هم خبري وشي. د شانګهای د غړیو هیوادونو د چارواکو په غونډه کې د طالبانو استازو ته بلنه نه ده ورکړل شوې. د راپورونو له مخې په دې غونډه کې پر اقتصادي، سیاسي او امنیتي مسلو بحث کیږي. دا دوه ورځنۍ غونډه پرون د روسیې په پلازمینه مسکو کې د روسیې د صدر اعظم میخائیل میشوستین له لوري پرانستل شوه. په دې غونډه کې د روسیې، چین، هند، پاکستان، تاجکستان، قرغیزستان، قزاقستان، ازبکستان او بیلاروس یو شمېر جګپورو چارواکو برخه اخیستې ده. افغانستان له 2012 کال را په دې خو د شانګهای د همکاري سازمان څارونکو غړي دی. خو د مسکو په غونډه کې د طالبانو استازو ته بلنه نه ده ورکړل شوې. درې اروپایي هیوادونو بریتانیا، فرانسې او جرمني د امریکا له متحدو ایالاتونو سره یو ځای د اتومي انرژي نړیوالې ادارې ته یوه مسوده وړاندې کړې ده. په دې مسوده کې غوښتنه شوې چې ایران د خپلو غني شویو یورانیمو د زیرمو لپاره مسؤل وګڼل شي او څارونکو ته اجازه ورکړل شي چې په ایران کې د بمبارد شویو اتومي تاسیساتو لیدنه وکړي. د روټرز خبري اژانس تر راپور لمخې دا مسوده د سه شنبې په ورځ پرل شوې ده او تمه ده چې نن تصویب شي. دا مسوده وروسته تر دې وړاندې شوې ده چې د اتومي انرژي نړیوالې ادارې تیرونې غړیو هیوادونو ته په یو راپور کې ویلي وو چې تهران د جون او جولای په میاشتو کې د اسرائیل او متحدو ایالاتونو لخوا بمباري شوي اتومي تاسیساتو ته د پلټونکو د ورتګ مخه نیسي او د ایران د غني شویو یورانیمو د زیرمو د تفتیش چارې هم له اوږدې مودې راهیسې ځنډیدلې دي. او د امریکا متحده ایالاتونو او سعودي عربستان ستراتیژیک دفاعي تړون لاسلیک کړ. سپینې ماڼۍ ویل سپیشل ډونالد ټرمپ د سعودي عربستان له ولی عهد محمد بن سلمان سره دا تړون پرون لاسلیک کړ. د سپینې ماڼۍ په بیان کې راغلی دی چې د تړون د واشنگټن او ریاض سباندې اتیا کلنه دفاعي ملګرتیا پیاوړې کړې او له دې سره به په ټول منځني ختیځ کې د بریدونو د مخنیوي ځواک پیاوړې شي. بل لورته له واشنگټن څخه د لیدنې پر مهال ولی عهد محمد بن سلمان ژمنه وکړه چې له 800 میلیارد ډالرو نیولې تر 1 تریلیون ډالرو پورې به په متحده ایالاتونو کې پانګونه وکړي. واشنگټن په ورته وخت کې موافقه وکړه چې پر سعودي عربستان به F-15 د جنگي جټ الوتکې او شاوخوا 300 جنگي ټانکونه وپلوري. تاسو زموږ خپل ازادي رادیو اوري. د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ترنګالتیا په منځ کې د طالبانو د سوداګری وزیر هند ته تللی. په ننګرهار کې د ډینګي ویروس په خپرېدو دی. د بی پولی ډاکټرانو ټولنه وایي په ژمي به د کونړ د زلزله ځپلو کړاوونه لا زیات شي.
خیمو کې ژوند سخت دی چې د واورې کېږي بارانونه. اساسي اړتیا دا ده چې زلزلې ځپلو خلکو ته کورونه جوړ شي.
د خصوصي دونکو وای د جلغوزو بای نیم پنیمه کم شوی دی د صادراتو لپاره د متبادل هیوادونه ولټول شي
چې چین نه دی ډېر هوا دینه دی کرادات وشي چغلنزا پنځه لک تل شي پرسه کول د غلنزا پنځه لک وو یز په نیم لک دی
نن د تشناب نړیواله ورځ ده په دې اړه هم یو مفصل راپور لرو
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو او پاکستان ترمنځ د کړکیچنو اړیکو په ترڅ کې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر نور الدین عزیزی نن د یو جکپوري پلاوی په مشه په 15 ورځېنی سفر د نیو ډیلی پلا د هند بلاسمینې نیو ډیلی ته رسیدلې ده د په یو میاشت کې هند ته د افغان طالبانو د حکومت دوهم وزیر دی چې د یو پلاوی په مشه د هیواتسي تر دې وړاندې په هند کې د طالبانو د باندونو چارو د وزیر امیر خان متقی توت هر کله شوی بو د دې موضوع تفصیل احمد شبر وړاندې کوي
د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې نور الدین عزیزی به د هند بهرنیو چارو او سوداګرۍ وزیرانو په شمول له یو شمېر چارواکو سره وګوري او همدارس به له هندي سوداګرو او پانګوالو سره غونډې وکړي په بیان کې ویل شوی چې خبري اترې به د اقتصادي همکاري پر زیاتوالي د سوداګرۍ اړیکو پر اسانتیا د ګډې پانګونې د فرصتونو پر رامنځته کولو او په سیمه ایزو ترانزیت لارو کې د افغانستان د رول پر پیاوړتیا متمرکز وي بلدور ته د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند رندهر جی سی وال په اکسپان کې د عزیزی د ورتګ عکس خپور کړی دی او ورسره لیکلی دی چې د دې سفر اصلي تمرکز د دوړخیزه سوداګری پراختیا او پانګونه ده د هند بهرنیو چارو وزارت بیا په یو بیان کې ویلي چې دا سفر د دوړو هیوادونو ترمنس د دوړخیزه سوداګری او پانګونې د پیاوړتیا لپاره خورا مهم دی د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وی چې د دې سفر په ترڅ کې به د چابهار بندر د ظرفیتونو د زیاتېدو او په افغانستان کې د هند پانګونې په تړاو هم خبري وشي هند د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني او په کابل کې خپل سفارت د 2020 کال د اگست 15 وروسته چې طالبانو کابل ونیو تړلې وو بیا محدود شمیر ډیپلوماټان ورولېشل او تیر میاشتې په بشپړ ډول پرانیست رویټرز څرګند شوی وره پور کې لیکي چې په وچه کې پروت افغانستان له پاکستان سره د تیری میاشتې له جګړې وروسته چې سرحد له پاکستان سره بند شوی خوراکي او صنعتي مواد او درملو ته د لاسرسي په لټه کې دی هند د ایران د چابهار بندر لاري له افغانستان سره د مزکې لاري صادرات او واردات کوي تیر میاشتې امریکا متحده ایالاتونو دا بندر د شپږو میاشتو په مخه لاغو بندیزونو معاف کړ چې په ایران لګولې دي د افغانستان د سوداګرۍ وزارت رویټرز اژانس ته وویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې د ایران لاري د افغانستان سوداګرۍ 1.8 میلیارډ ډالر ته رسیدلې ده چې له پاکستان سره تر صادراتو او وارداتو چې 1.1 میلیارډ ډالر ته رسیدا لوړ ده هینتا دا د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزیر لومړی سفر دی تر دې چې اونې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په لومړی سفر هند تللی وو چې هلته یې تود هرکلی وشو د هغه سفر په ترڅ کې پاکستاني الوتکو پر کابل بمبارد وکړ او بیا د ډیورنډ کرښې پر اوږدو طالبانو د پاکستان امنیتي پوستې په نقشه کړې د دې جګړو په ترڅ کې دواړو لوریو ته پولیسکونو کسانو وشل شول او د قطر او ترکیې په منځګړې توپ اوس د افغانستان او پاکستان ترمنځ اوربند ټینګ دی
په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر په داسې حال کې هند تللی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې او لاري بندې دي د افغانستان د طالبانو د حکومت او پاکستان د اړیکو د عادي کولو لپاره ترکیه او قطر د مزګرتوب هڅه وکړه او اوس ایران غواړي چې حقه هم په دې برخه کې ګام واخلي یو شمیر پخوانی افغان ډیپلوماټان او سیاسي شنون کې وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ورستي کړکیچ په اړه د ایران مزګرتوب د کابل او اسلام آباد ترمنځ اغیزمن او رغند خبرو ته لار هوارول شي ټاکل شوې ده چې ایران راتلونکي میلادي میاشت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ورستي کړکیچونو د بیا کتنې او حل لپاره د مرستي په خاطر د یو خوندې کوربه وي د دې موضوع تفصیل واوري
یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان او افغاني ډیپلوماټان وایي چې هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ مخکنی خبري اترې به پایلې پای ته رسیدلې خو د دې دوړو هیوادونو د شخړو د حل لپاره د ایران په نوښت د ناستي قربتوب چې سیمایز اقدام بلل کیږي کولای شي د کړکېچ کمولو او خبرو ته د لارې پرانستلو یو نوی فرصت رامنځته کړي په ایران او پاکستان کې د افغانستان په خوانی ډیپلوماټ او سیاسي شنون کې محمد عمر داوودزی د چهارشنبه په ورځ د نوومبر په 19مه ازادي رادیو ته وویل
ایران هم د پاکستان گاونډي دی او هم د افغانستان گاونډي دی. خامخا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ شخړه کې د دواړو ملکونو تم ضرر رسیږي او ایران تم ضرر رسیږي او د ټولې منطقې ثبات متضرر کیږي. ایران دا اقدام چون منطقي اقدام دی د ټولې منطقې ملکونو په کې ګډون کې هیله لرو چې دا به مثبت نتیجه ورکړي.
د سیاسي چارو بل پو عزیز الدین مارچ هم ازادي رادیو ته وویل
دی په دوه وجه باندې یو د لپاره چې نگرانی خپل حل کې خپل کورنی امنیت ته د سیمې هوادونه خبرې خصوصا زبرځواک او د روسیا سره په تفاهم باندې غواړي دا مسله په ډول باندې حل کړي او له بلې خوا غواړي چې خپل حریفان سیالان ته هم یو چیلنج ورکړي. نو مثلا نوګوي ته دا بربن کې ستاسو واقعا سولې خبرې اترې کوي که کومه لوبه پیل کړې ده که چیرې خبرې کوي خدای زازر امراضي سره کې
د سرګندونې په داسې حال کې دی چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سعید خطیبزاده د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکیچ په اړه د تهران په قربتوب د غونډې د جوړېدو خبره کړې ده. هغه تازه د روسیې سپوتنیک رسنۍ سره ویلي چې دا غونډه د ډسمبر په نیمایي کې پلان شوې او موخه یې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اختلافاتو په حل کې مرسته کول دي. د نوموړي په خبره د چین او روسیې په ګډون د سیمې ټول هیوادونه به په دې غونډه کې برخه واخلي. خطیبزاده ټینګار کړی چې د دې غونډې په اجنډا کې به مهم سیمه ییز مسایل په ځانګړي ډول د سیمه ییزو میکانیزمونو د جوړولو له لارې افغانستان سره د مرستې او ثبات ساتلو څرنګوالی شامل وي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې وزارت وزیر امیر خان متقی د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی سره په تلیفوني اړیکه کې د ورستیو کړکیچونو او د سیمه ییز همکارۍ د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې کړې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د اطلاعاتو او عامه اړیکو مشر حافظیه احمد د سه شنبه په ورځ د نوومبر په 13مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د سیمه ییز همکارۍ د پراختیا لپاره د تهران د ورستیو هڅو په اړه د توضیحات ورکولو پر مهال د سیمې د هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو او ډیالوګ پر دوام هم ټینګار وکړ. د هغه په ټکو امیر خان متقی په دې تلیفوني اړیکه کې دا هم وویل چې د ثبات ساتل او د سیمه ییز همکارۍ پیاوړتیا د طالبانو د حکومت اساسي لومړیتوبونه دي. مخکې تر دې د قطر او ترکیې په منځګړیتوب د دواړو هیوادونو ترمنځ د وروستیو کړکیچونو د حل لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ درې پړاوه خبرې اترې بې پایلې پای ته ورسېدي. د دې خبرو اترو درېیم پړاو د استانبول خبرې اترې وي چې د نوومبر په 6مه او 8مه ترسره شوې. پاکستان یو ځل بیا په دې غونډو کې ادا وکړه چې د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي د طالبانو تر کنټرول لاندې په افغانستان کې خوندي ځایونه لري او له هغه ځایه پر پاکستان بریدونه تنظیموي. خو د طالبانو حکومت تل دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې ټي ټي پي د پاکستان داخلي مسله ده او دوی پورې هیڅ اړه نه لري. دا خبرې اترې وروسته له هغې پیل شوې چې د طالبانو د دفاع وزارت د اکتوبر په 10مه د یو بیان په خپرولو وویل چې پاکستان د کابل هوایي حریم نقض کړی او په پکتیکا کې پر ملکي وګړو هوایي بریدونه کړي دي. له هغه وروسته د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو خواوو ترمنځ سختې نښتې وسوې چې د طالبانو حکومت انتقامي بریدونه وبلل. په دې نښتو کې دواړو خواوو یو پر بل د درنو تلفاتو اړولو خبره وکړه او د لسګونو ملکي کسانو د وزل کېدو او ټپي کېدو راپورونه یې ورکړل. په ورته وخت کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې سوداګریزې لارې د وروستي تاوتریخوالي له زیاتوالي وروسته تړل شوي. هغه اقدام چې د افغان سوداګرو په خبره دوی ته یې درانه زیانونه اړولي دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د روختیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د ډینګي ویروس په چټکه خبري شي. د سازمان په یو تازه راپور کې اندیښنه شوولې چې د نوومبر میاشتې له پایله د ډینګي ویروس شکمنې پیښې زیاتې شوې او په دې موده کې تر زرو ډېرې پیښې ثبت شوې دي. د ننګرهار ولایت یو شمېر اوسېدونکي او په دې ساري ناروغۍ د اخته ناروغانو کورنۍ بیا ناروغانو ته د کافي روغتیایي اسانتیاو د نشتون له امله شکایت کوي. دوی وایي دا ویروس په کورنیو کې په چټکه مخ په خپرېدو دي. نور حال په دې راپور کې
د روغتیا نړیوال سازمان WHO د افغانستان ختیځ په ځنګړي ډول ننګرهار ولایت کې د ډینګي ویروس د شکمنو پیښو د ثبت د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د سازمان په خپل تازه 12 مخیز راپور کې چې د نومبر په 13مه یې په خپله ویبپاڼه خپور کړی ویلي چې د ډینګي ویروس په شکمنو پیښو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او یوازې په روانې نومبر میاشت کې له زرو ډېرې پیښې ثبت شوي چې د دې سازمان په ټکو دا د ویروس د فعال خپرېدو نښه ده. WHO وایي دا شمېر د تیرو میاشتو په پرتله ناروغانو څخه 1.6% یې ښځې دي چې 98% یې تر 50 کلونو کم عمره دي. د ننګرهار ولایت د بېلابېلو سیمو یو شمېر اوسېدونکي هم وایي په دې وروستیو کې د کورنۍ ډېری غړي په ډینګي تبې اخته شوي دي. د تورخم خرګوټي اوسېدونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې میشته خور او د هغې ماشومان په ډینګي اخته شوي دي.
مرض اخته وه او چې فعلي وضعیت ښه دی مې غونډه کورنۍ م وه ماشومان م نیسي غټې م نیسي خو اول زما دا خور وه او انشاءالله اوس یې روغتیایي وضعیت ښه دی که چې کلینیک له لاړ شي کلینیک ته یو دوه ګولۍ په کاغذ کې تاوې که خلاص.
د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ اوسېدونکي حکمت الله هم ازادي راډیو ته وویل چې ماما یې په دې ناروغۍ اخته شوی خو په کلي کې د روغتیایي اسانتیاوو د نشتون او د ناروغۍ د شدیدېدو له امله تازه کابل کې یو روغتون ته انتقال شوی دی.
ناروغي ورته وایي دا وایرس چې دی په دې وروستۍ کې زیات شوی حتی دوی په ژوند ماما د ناروغۍ اخته شوی دی. دلته سهولت او لاسرسی خو نشته دی نږدې هسپتال ته او ځینو ته او نه داسې معیاري روغتونونه هلته شته د دې لپاره چې تخصصي ډاکتران وي درمل وي او دا شیان وي خو امکانات هغسې امکان
انتقال او دوی وضعیت جاری. دا سازمان وایي هڅه کوي د ډینګي ماشو د لمانځه وړلو د کمپاینونو او د دې ناروغۍ په اړه د عامه پوهاوي له لارې د دې ویروس خپرېدل محدود کړي او زیانګالې ټولنې خوندي وساتي. د ډینګي تبه یوه ویروسي ناروغي ده چې انسانانو ته د 10 ماشو لخوا لېږدول کېږي کومې چې په خپلو ځانګړو تور او سپینو نښو پیژندل کېږي. روغتیا پالان ډینګي ویروس ساري او خطرناکه ناروغي بولي او وایي چې آن د مړینې لامل ګرځي. د داخلي او انتاني ناروغیو متخصص ډاکټر عطاالله سیام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ډینګي دغه وایرس یا دغه وایرسي ناروغي چې دا خطرناک ده او ساري ده یو سخت قبل ته انتقالېږي او دا ډېره خطرناک ده ځکه د انسانانو د مرګ سبب کېږي او که چېرې دا چاره ونیسي او کنټرول نسي کېدای سي ټول هېواد ونیسي. نو د دې دپاره بهتره لاره دا ده چې موږ خپل حفظ الصحه مراد کړو قوي خواړه وخورو او تر ډېره حده هغه کسان چې دي ناروغه وي داسې اراز د دې ناروغي ولري هغه باید تر ډېره حده پورې خپل ځان روغتون ته ښکاره کړي. نو ټول خلک باید کوشش وکړي خپل ځانونه خپل ماشومان او د کورنۍ غړي په توده هوا کې وساتي د باندې چې کله راوځي له ماسک څخه استفاده وکړي.
د ښاغلي سیام په خبره په ډینګي تبې ډېری اخته کسان نښې نښانې نه لري خو په ځینو انسانانو کې د دغې تبې نښې نښانې لوړه تبه سردرد او ځان درد وي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د بی پولی ډاکټرانو ټولنه وایي د ژمي پر رسیدو سره به د کونړ اوسیدونکو چې د اګست میاشتې د زلزلې له امله اغېزمن شوي لا ډېرو ستونزو سره مخامخ شي. د ټولنې د سه شنبې په ورځ وویل چې اغېزمنې کورنۍ په لنډ مهاله سرپناو کې اوسي او د هوا په سړېدو سره به په دوی کې موسمي ناروغي زیاتې شي. نور حال په دې راپور کې واوري.
د ژمی په را رسیدو سره په کونړ ولایت کې د هغو زرګونو زلزله ځپلو وضعیت چې په لنډ مهاله کمپونو کې اوسي کې د اندېښنې وړ بلل شوی دی. د بی پولی ډاکټرانو سازمان په خپل راپور کې چې د سه شنبې په ورځ خپور کړی ویلي چې د افغانستان د ختیځ له زلزلې اغېزمن شوي شاوخوا 10,000 کسان د نورکل ولسوالۍ په څو لنډ مهاله استوګنځایونو کې ژوند کوي، هغه سیمه چې د غرونو په منځ کې پرته ده. په کونړ کې د دې سازمان روغتیایي سلاحکار عصمت الله عصمت ویلي چې زلزله ځپلي له برېښنا او د تودوخې د سیستم له نشتوالي پرته په لنډ مهاله کمپونو کې شپې ورځې تېروي. په راپور کې د ښاغلي عصمت له قوله راغلي چې د هوا په لا سړېدو سره د سینه بغل په ګډو تنفسي موسمي ناروغي او د غشان ساري ناروغي لکه شری او تور ټخلې ډیر شي. یو شمیر زلزله زپلو مازادي رادیو ته وویل چې په زلزله کې هر څه لاس ورکړي او کورونو ته اړتیا لري. د کونړ ولایت د نورکل ولسوالۍ د مزار درې اوسیدونکو اکرام مي خیمه لاندې ژوند ډیر ستونزمن دی.
روزانه مشکلات خدا غدي نو بس بل راځي باران وشو تیر وخت مر خو تاسو ته لګي غریزه علاقه دي فیش دغه واره وشو د خیمه نو بچی د ټینګي خیمه هو واره بچی د ټینګي باران خو گزاره کيو واره پاتې کیږي برک ستو بت راوځي
د اگست په 18مه د افغانستان په ختیځ کې د ریختر په کچه شپږ درجه زلزله وشو چې د بی پولیس سازمان په وینا دا زلزله په وروستیو لسو کلونو کې یو له تر ټولو مرګونو زلزلو څخه و چې په څلورو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ او ننګرهار کې له 2200 څخه ډیر کسان مړه او له 3000 ډیر یې ټپیان کړل. د کونړ ولایت د څوکی ولسوالۍ یو زلزله ځپلي محمد شریف ازادي راډیو ته وویل چې له ژمي مخکې باید زلزله ځپلي او ته کورو نه جوړ شي.
دلته جمعه پر رسیدو دی او دغه زلزلو چې دی زموږ کورونه وران کړي تشکیل کړي دي. د دې نور څه چې دی هوا یخیږي خیمو کې ژوند چې دا سخت دی ځکه دلته په ځینو ځایونو کې چې دی واورې کېږي بارانونه یې اساسي اړتیا دا ده چې دغه د زلزلې ځپلو خلکو ته کورونه جوړ شي.
افغانستان کې مخکې هم مرګونی زلزلې شوې دي. د دغه هیواد په شمال کې د نوومبر د 2مې نیټې د زلزلې له امله لږ تر لږه 20 کسان مړه شول. د طالبانو حکومت چارواکو ویلي چې تر ټولو ډیره مرګ شو بلاوزیانونه په بلخ او سمنګان ولایتونو کې خلکو ته وښتي دي. طالبانو له نړیوالې ټولنې زلزله ځپلو ته د مرستو غوښتنه کړې ده. د 2021 کال د اګست له 15مې وروسته چې کله طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي دغه هیواد ته ډیری نړیوال مرستندوی فعالیتونه ګډوډ شوي دي. د طالبانو حکومت شریعه قانون د نرایت په ځانګړي ډول د خزو انجونو د قانون د محدودیت لامل تر اوسه له روسیې پرته بل هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلې.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
په خوس کې د جلغوزو کاروباریان وایي چې سشکالې حاصل زیات شوی خو د جلغوزو بیا نیم پنیمه کم شوې ده. دوی د جلغوزو د بیو د لوړېدو لپاره له چارواکو غواړي چې یوازې په چین اتکا ونه کړي او نور بازارونه ورته عمومي. د نجیب الله الوخیل راپور واوري.
د خوست ولایت سوداګر وایي چې د تیرو کلونو په پرتله د زنګوزیو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی خو به یې ټیټی دي او په دې به هغه نرخ هم نه پوره کوي چې دوی ور باندې په غرونو کې اخیستي دي. دوی زیاتوي اړوندې ادارې د زنګوزیو د صادراتو لپاره په یو لار او یو هیواد تکیه نه کوي بلکې په بدیل لارو د فکر وکړي تر څو د زنګوزیو ارزښت خوندي وساتل شي. یو تن سوداګر سعادت خان زدران مشال راډیو ویل
یمې خود دولت نه د خویش دا چې چین نه دی ډېر هو دینه دی هر هو ته د خصنا پرواز وشي اقرادات وشي چغلنځه 15 لک تر شي پرسه کول دغلنځه 15 لک وو یز په یونی ملک دی درې نی ملک ته ونه پرسه کول نه ساګ دی.
خوستي سوداګر د زنګوزه یو کاروبار څخه د نرخونو لکبله د ممکنه زیانونو دی اوختو اوګدمهاله حلار داګنی چې د دې میوه د ساتنې لپاره سټانډرد او اساسي ځایونه جوړ شي او بیا د ارتیا په اندازه قرار قرار بازار طرزه شي. یو بل تن سوداګر حاجی بوستان وایي
امید د دخشی تجارت د دخشی مرکز په خسته سړه خینه میګنه لري چې میګی چیرته کیږي غورمو چې پروشپ سره ورته شامیږي هغه سړه غرته خژوي په څټ ی تر کول مول پته د تاریخ ولا مې دا شوه د لکه 20 غونټه ایوا کیلو پورس کې ګونای کمیږي 2 کیلو تجارت کمیږي کدا سنه وي خو تاسو خپل وایي.
په ورته مهال په خوست کې د زنګوزیو د سوداګری جو اتحادیو او شرکتونو مسؤلین وایي په اوس وخت کې د اوایي دهلیزونو لارې په ځانګړي ډول چین ته په صادرولو کې اسانتیاوې راغلي دي. د زنګوزیو د سرتاسري اتحادیې مرستیال نورګل منګل ویل
ایموک په سلاسلاج کانتینر دی اس نه جلغوزی کوم خربول لري نه کوم بل کوم سنځل لري ډیر خل یار مو چې څومره پښتنه وکړي د غلیار په دغلا سورازو کې ان بهخي داسې خبره منظم راوندي او تیارو تیارو اوی دل از دغه کرایه ډیره کم شوی دی ټوټی کړی دی هم ترکیش ایرلاین کم کړی دی آریانا کم کړی دی نور به کوم ان یوریم ډالر تایو ډالر تای پی کرایه رسیدلی
بلوری ته په هغه ناست کی چې د ولایت مقام ځای مشرتابه د ولایت له سوداګرو پانګوالو او صنعتکارانو سره درلوده دوی ته ډاډ ورکړي چې د زنغوزی د سوداګرۍ د پراختیا او مارکیټ موندنې لپاره به خپل امکانات په کار واچوي. خوست والی مولوی عبدالله مختار ویل
غټه شتمنی لاندغه زنغوزی څخه هغه لاسته راځي. نو هغه ورونه تجاران چې د زنغوزیو کاروبار کوي که دلته کومې ستونزې لري او یا بها بهر کومې ستونزې لري او موږ حل کېدلی شي نو هغه له موږ سره شریکولی شي.
یاد دیوی په خوست کې د دې برخې لوی کاروباریانو د زنغوزیو سګنی حاصلات شاوخوا 40,000 میټریک ټنه تخمین کړی دی. خوست، پکتیا، پکتیکا، کونړ، نورستان، لغمان او د لوګر په ګډون د افغانستان په 9 ولایتونو کې لږ یا ډېر د زنغوزیو حاصلات کیږي چې سوداګری په اول ګام کې خوست راوړي او په دې ځای کې راغونډولو او ټکولو وروسته د پروسس کورنیو فابریکو او له هغو ځایونو بیا بهر ته صادروي.
خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. زموږ ویب پاڼه په یاد لري azadiradio.com یا azadiradio.org زموږ د ویب پاڼه پته ده. نه یوازې د ازادي رادیو ټول خبرونه په کې اوریدئ شئ بلکې مطالب لوستل هم شئ. نن د نومبر 19 د تشناب نړیواله ورځ ده. ملګری ملتونه وایي میلیارډونه انسانان لا هم له خوندي تشنابونو پرته ژوند کوي او بې وزله طبقه په ځانګړي ډول شزیو جونی لدی عمله ډیر زیانمن دي. په افغانستان کې د ستونزه خورا ډیره ده. خو څنګه او چیري جزئیات په دې راپور کې ووري؟
د بدلون په حال نړۍ کې یو شی ثابت پاتې کیږي، موږ په تل تشناب ته اړتیا ولرو. دا خبره ملګرو ملتونو د نوومبر د 19 د تشناب د نړیوالې ورځې په مناسبت کړې ده. د سازمان په خپل وب پاڼه لیکلي میلیارډونه انسانان لا هم له خوندي تشنابونو پرته ژوند کوي او بې وزله طبقه په ځانګړي ډول ښځې او نجونې له دې عمله ډېرې زیانمنې دي. افغانستان کې هم د ستونزه شته. زلزله ځپلي راستنه شوي او د لوی ښارونو اوسیدونکي د تشنابونو د نشتون له امله شکایت لري. د کونړ ولایت د نورګل درې یو زلزله ځپلي اکرام الله ازادي راډیو ته وویل
عادي غوندې لکه مثال خبره دغه مدرولې ډانګې لختهونه مدرولې هغه کې چې د ګردن پر دې تاکل له ما ضرورت رافقو نور چې دلته دسی دا نشته امکانات چې تشناب بل شي فیش کوم چې مخکنی و غټولر څوران شوې دي نو اوس دا مشکلات خوشته دي.
لیران او پاکستان راستنه شوی کډوالم شکایت لري چې د کډوالو په پنغالو کې د تشنابونو جوړولو موضوع ته پام نه دی شوی او خلک لدی عمل په ستونزو کې دي. لیران راستنه شوی او میرمن چې وینو غختل نومي پر راپور کې خبر شي ازادي رادیو ته وویل
موږ چې هلته ولاړو کوم تشناب نه وو. زه او لکه مې ډېر په تکلیف سو. نورې مېرمنې هم خپلو ماشومانو سره ډېرې په تکلیف دي. ویلې چې جوړو یې امکانات راځي.
د کونړ ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس نجیب الله حنیف او د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویاند عبدالمطلب حقانی د دغه شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. خو دا ستونزه د زلزله ځپلو تر خیمه او د کډوالو تر پنغالو محدوده نه ده، بلکې د افغانستان په یو شمېر لوی ښارونو کې هم په دې برخه کې ستونزې موجودې دي. د کابل یو اوسیدونکو چې د همونو غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل نارینه هر ځای خپل ضرورت رفع کوي، که څه هم په خبره ای اخلاقی روغتیایی او چاپیریال ساتنې له نظره هیڅ ښه نه ده. خو زیاته وی چې ښځې په دې برخه کې له ستونزو سره مخ دي ځکه ښاري تشنابونه نشته.
په کابل ښار کې دا ستونزې بیخي زیات دي. په ځانګړي ډول کله چې خرید ته ځو سودا پسې میرمنو ته د حاجت رفع کولو او تشناب ته د تګ اړتیا پیدا کیږي ډېر په تکلیف کیږو. باید بیرته کور ته راسو ځکه کابل ښار کې دا امکانات نشته.
خو د کابل ښار والی ویا نعمت الله بارکزی د ادارې د وی وای کابل ښار کې د مال لسکونه فعال تشنابونه د ښځو
کابل خر کې فعلاً یو څلویښت فعال تشنابونه لرو. څلویښت نور مو هم پلان کې دي چې د جوړولو په حال کې یو. ټول مارکیټونه او عمومي ځایونه مکلف شوي چې تشناب ولري. لا هم اړتیاوې موجودې دي چې په خپل کلنی پلان کې ورته متوجه یو.
له کابل ښار پرته له نورو ښارونو هم وخت په وخت په دې اړه شکایتونه شوي دي. د نومبر 19 په 2019 کال کې د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د تشناب د نړیوالې ورځې په نوم نومول شوې ده. یاد سازمان د دې ورځې په مناسبت په خپل ویبپاڼه لیکلي، موږ باید ډاډ ترلاسه کړو چې ټول تشنابونو ته لاسرسی لري، ځکه په ټکو یې له ناروغیو د خوندیتوب او دغه شان د خپل چاپیریال د پاک ساتنې په خاطر ورته اړتیا لرو. روغتیا پالان او د چاپیریال ساتنې د برخې کارپوهان وایي له تشناب بهر د اجت رفع کول، اوبه ککړوي او د مچانو او نورو حشراتو په وسیله ترې میکروبونه خوړو ته هم انتقالیږي، چې بیا د بېلابېلو ناروغیو لامل ګرځي. دغه شان چاپیریال ګنده کوي، بدبوی خپروي، د هوا د ککړتیا لامل ګرځي او حیواناتو ته هم ناروغي انتقالولی شي.
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
ترشپژم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله و احترامات می قبول کی قدرمن او بللی زکون کو زبر شناغم خار تاسو ټولو قدرمن زکون کو ته د زړه کوی نشره خلاص په ما دی ورسم ټولګي جغرافي مضمون لمړي لوسته. هیله د شي تاسو ټول قدرمن او بللی زکون کراتره او غوچو صحت مند او سړي د صحت جامه بون پتن می ترنو زکون کو د شي مر تاسو دی ورسم ټولګي جغرافي مضمون لمړي لوسته. نو هیله د شي تاسو ټول قدرمن زکون کی د لوسته پیل په شبو کی د خپل زنه سره خپل د جغرافي مضمون کتابچا او قلم نه ولري تر سو کولای شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانونو سره نوٹ کړي او په بشپړ توګه سره د نن ورځې د لوست په حقله معلومات ترلاسه کړي. درنو ځکه کوم کوز مرسته سو د نن ورځې د لمړي لوست موضوع کرنا او د هغې اقتصادي ارزښت دی. کتاب صفحه له درې مینه پیل به تر دې پسې می سپې پري. همدارنګه د دې ترڅنګ مرسته سو د نن ورځې د لوست درسي اهداف یم هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو. عبارت دی له لمړي کرنا او د هغې اقتصادي ارزښت، ویم د کرنې لارې چارې، درې مهم کرنیز تولیدات، څلورم د کرنې جغرافي ویش. دا هغه څلور مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په حقله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نه هیله ده چې تاسو ټول درانه زده کوونکي د لوست تر پای پر رسر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشحال ګل علي زده کوونکو اوس هم راګرځو د خپل لوست پر لور باندې. داسې موږ تاسو د نن ورځې جغرافي مضمون لومړی لوستې نو ډېره په زړه پورې او اسانه موضوع بول. کوم چې موږ تاسو به نن ورځ موږ د ګران هیواد افغانستان د کرنې او د هغې د اقتصادي ارزښت اړوند بحث بول. داسې موږ ګران هیواد افغانستان درنو زده کوونکو یو له هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیاته برخه یې پر کرنه او مالداري باندې ولاړه ده، یعنی د اقتصاد د پیاوړتیا برخه یې زیاته پر کرنه او مالداري باندې ولاړه ده. نو زموږ هیواد د ملي اقتصاد کرنه چې د زموږ په هیواد کې د ملي اقتصاد یو برخه ګڼل کیږي، چې د هغې ځینې حاصلات لکه ځینې میوګانې لکه زعفران او نور حاصلات یې هم تولیدات یې زیات عاید لویه سرچینه برابروي، چې د تاریخ له پلوه څخه کرنه د ډیرو انسانانو د استفادې وړ ګرځېدلې ده او زیات شمېر انسانان د دې کوشش کوي تر څو د دغو له لارې څخه خپل ورځنیزي اړتیاوې پوره کړي. د دې ترڅنګ زیات شمېر کسان په خپل ورځني ژوند کې پر دغه کرنه یا مالداري باندې بوختي، چې د حبوباتو، سبزیجاتو او ملونني نباتي موادو د تخمونو د کرلو او شیندلو لپاره د زمکې د تیارولو څخه ګټ اخلي. کچېره موږ او تاسو کرنه تعریف کوو، نو موږ او تاسو داسې تعریف اول سو چې زمکه په خپل یا هم دغه کرنه چې د خپل د حبوباتو، سبزیجاتو، موادو تخمونو د کرلو او شیندلو لپاره د زمکې برابرولو یا هم تیارولو ته کرنه ویل کیږي، چې د هغه لاملونه چې موږ او تاسو په ځمکه کې رامنځته کیږي، یعنی ځمکه کې کرنیز تولیدات چې دي په دوه ډول څخه رامنځته کیږي. د ځمکې باندې مستقیما اغیز کوي او هم شنه د دې تر څنګ دغه کوم سرګندوالي چې په ځمکه کې رامنځته کیږي فزیکی او ټولنیز او سیاسي لاملونه دي چې د ځمکه کرنې ته چمتو کوي. د دې تر څنګ قدرمن او ګلالي زده کوونکو، موږ ویل سو چې کرنه یا هم مالداري زموږ د ګران هیواد افغانستان یو دودیز یا هم کلتوري بڼه ده چې زموږ په هیواد کې په دودیزه توګه سره کرنه سرته رسول کیږي. او همدارنګه د دې تر څنګ کرنه چې د درنو زده کوونکو په افغانستان کې د کرنې یو برخه دودیزه او بله برخه یې پرمختللې بڼه لري، نو په ټولنیز توګه سره افغانستان د ټولنې کرنیز ځمکې چې دي، یعنی مسلسل ټوله مکمل کرنیز ځمکې چې دي 1.9 میلیونه هکتار ځمکې نیولې ده، چې دغه ټوله ځمکه د کرنې لاندې ده، چې د هغه له جملې څخه 15.3 میلیونه هکتار ځمکه خړوبول کیږي یا هم تیار شوی ده، خو د اوبو د کمښت له کبله څخه د هر کال کې یوازې 2.4 میلیونه هکتاره اوبه خړوبېږي یا هم اوبه کېږي. نو درنو ځکونکو تر دې دم پرې موږ تاسو د کرنې ارزښت ولوسته چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې کرنه ستر ارزښت لري ځکه زموږ تاسو اقتصاد چې دی پر همدې باندې ولاړ دی. نو دلته موږ او تاسو د کرنې لارې چارې پیژنو چې کرنه په کوم ډول لارو چارو سره سرته رسول کېږي. دا چې زموږ ګران هېواد افغانستان له ډېرو پخوا راهیسې څخه کرنه په دودیز شکل یا هم په عنعنوي شکل سره سرته رسوي، په څارویو باندې به یې یوې کوله او په دا ډول سره به یې دی دغه بزګرانو په خپلو موټو سره به ځمکه اړوله او وروسته د هغه څخه به یې حاصلاتو ته چمتو کوله چې د هغې لږ حاصل زموږ د هېواد ورځ په ورځ په دغه کومې اړتیاوې چې وي دا به یې نسبی پرې کولې، ځکه ورځ تر بلې به نفوس زیاتېده او د نفوس د زیاتوالي له امله څخه دغه د انسانانو په موټ چې آیا هم د حیوانانو په واسطه سره د ځمکې یوې کول دا ډېر زیات سخت و. نو لګښت به نه پر کول، نو ځکه هر کال به زیاتره اندازه غله له بهر څخه مرو هوا سره تلله او افغانستان ته به ځینې کسان چې به ورځنی زی اړتیاوې به بهرنیو هیوادونو له کرنیزو حاصلاتو څخه پر کول، خو د افغانستان په عمومي توګه سره په پخوانیو او نویو طریقو له لارو سره کرنه سرته رسوي چې موږ تاسو ویلی سو چې اوس کرنه چې د په دوه ډوله سرته رسول کېږي، یوه یې پخوانی طریقه ده او بلې هم عصري طریقه ده. پخوانی طریقه یې کومې طریقې ته ویل کېږي؟ دا چې افغانستان یو له لرغونو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، 5000 کلن تاریخ لري. نو د پخوا وخت څخه په دودیزه توګه سره کرنه سرته پکې رسول کېږي چې موخه یې یوازې بزګرانو ته د اړتیاو پوره کول دي، د هغوی ورځنی زی اړتیاوې پوره کول دي. لکه څرنګه چې په دودیزه کرنه کې بزګر د کورنۍ لومړني خوراکي توکي چمتو کوي، نو لومړني اړتیاو څخه ګڼل کېږي چې د دې خو لپاره یوازې په سلو کې 80 څخه تر 80 پورې ځمکه د کار د غلې دانې د حاصل لپاره ځنګړې شوې ده چې په دودیزه توګه کرنه اوربانی سرته رسول کیږي، او دغه بزګران د خپل ډیر لږ اندازه تولید شوی حاصل بازار ته وړاندې کوي، او یو څه اندازه یې خپل په خپل کورونه کې خپل اړتیاوې پرې کوي. کله چې دغه حاصلات بازار ته وړاندې کړي، درنو ځکونکو، نو د دې په واسطه سره د خپل ځانو ته یو څه اندازه پیسې ترلاسه کوي چې دغه پیسې بیا د خپل ژوند نورې اړتیاوې پرې کوي، لکه مثلا کالی رانیول، جامع رانیول، سپری رانیول. دا به دې دغه پیسو په ترلاسه کولو کې ترسره کوي. نو موږ ویل سو انانوي بازګران په ټولنیزه توګه د خپل تولیداتو په سلو کې تر 500 پورې بازار کې پلوري. بل برخه چې د درنو ځکونکو د دې ترڅنګ دولتي حیثیت له مخې څخه د کاغذي توکو په توګه د هر افغان وګړي د غنمو لګښت په یو کال کې 1.2 کیلوګرام ترسیږي، چې له دې عمل څخه زموږ د هیواد غلي حاصلات د خلکو اړتیاوې نه پوره کوي. نو ځکه ځینې ولایتونه کې دغه پټاټي دي، همچنان د دې ترڅنګ غلې دانې دي، دغه ځای نیسي چې د تولیداتو اندازه د 500 ټنو څخه تر 2500 ټنو پورې زیاته شوې ده، چې همدارنګه یو زیات شمیر نور غله هم له بهر څخه واردېږي. د دې ترڅنګ درنو ځکونکو، عصري او پرمختللې بڼه کرنه چې ده هغه هم په خپل په پرمختللې بڼه سره سرته رسول کېږي، چې په پرمختللې او عصري کرنه باندې وروسته پاتې عنعنوي کرنه د بدلونونو لپاره شرایط او اسانتیاوې برابرې کړې دي، ځکه په دې کې له ډول ډول سیستمونو څخه ګټه اخیستل کېږي، محصولاتي کرښې او د لېږد او رالېږد وسایلو څخه ګټه اخیستل کېږي، برېښنا یعنې د برق څخه، د برق د خادو څخه استفاده کېږي، د اوبو لګولو سیستمونو څخه استفاده د کیږي، د بازار موندنی یعنی مارکیټینګ کول کې ترې استفاده کیږي، اړیکه او ارتباطات جوړول دي، کرنیز اصلاح شوی تخمونه برابرول دي، چې دا ټول په پرمختللی یا هم په عصري بڼو کرنیزو حاصلاتو کې راځي، چې ستر پرمختګ یې مېستره وړي دي، چې د دوغو کرنیزو ماشیناتو د سیړونو د تزویج او نباتي ساتنې خدماتونه یې برابر کړي دي. نورې عصري او پرمختللي کرنې هم سرته رسول کېږي، چې ځانګړنې د هغو جملو څخه لکه لږ ځمکې کې موږ او تاسو زیات حاصل لاسته راوړلی سو، په لږ وخت کې موږ او تاسو زیاته کرنه سرته رسولی سو. عصري کرنې چې دي، لارو چارې کې کرنیز ماشینونو کار اخیستل کېږي، چې هغه کار چټکوي او په لږ وخت کې موږ تاسو ډیر حاصلات لاسته راوړلی شو، لکه د بندونو جوړول دي، د ویالو کندل دي، او داسې نور هم چې نن د جګورو ساګانو استل دي، چې د دې په شاوخوا پر اقلیم باندې مثبت او مستقیمن اغیزه کوي، چې عصري او پرمختللي او دودیزه کرنه چې ډیره پراختیا د یو هیواد په اقتصاد کې راوړي. د دې تر څنګ کډرمانه ځکون کو مهم کرنیس حاصلات په حق لل بلوچستان مر په ګران هیواد افغانستان کې مهم کرنیس حاصلات کوم دي د چز مر ګران هیواد افغانستان بلا بیل مختلفي اقليمي سیمې لري نو د بلا بیل او ونه او بوټو درلودلو هیوادونو له جملو څخه شمیر کیږي کوم چې مختلف ډوله نباتات پکې کېښنه کیږي یا هم قرار کیږي نو موږ ویل چې مر ګران هیواد افغانستان په سلو کې اتیا زمکه چې ده یا هم برخه شه ده هغه په خپل غرونه نیولې ده ځکه مور تاسو ویل و چې افغانستان یو پر برخه چې د ټولو د غرونو نیولې ده او پاتې نور برخه چې د دشت او ډاګونه دي چې د دې تر څنګ یوازې په سلو کې 15 برخه یا هم زمکه چې ده د کرنې لپاره چمتو ده چې د هغې څخه نیمایي کرنه پکې سرته رسول کیږي چې په افغانستان کې د ټولو کرنیز زمکو پراخوالی چې د درنځ کونکو 28 میلیونه هکتار زمکه تر رسیدي چې له دې څخه فقط 8.1 میلیونه هکتار یې د کرنې وړ ده خو هر کال یوازې په دې کې 5.4 میلیونه هکتار کرنه پکې سرته رسول کیږي او نور کرنه نه سرته رسول کیږي چې د افغانستان ټول ذات کرنیز تولیدات چې هغه په خپل پر غلې دانې غنم جوار او وربوش باندې ولاړ دي او په پراخه کرنیز ساحه چې به د بیر د درنوزه کوونکو هغه د لوړ ارزښت لرونکو ساحو له جمله څخه شمیر کیږي چې دغه غلا د کرنې د وړ په سلو کې درو اتیا ابیزمکه او نورې لملی ازمکې نیسي چې هر یو خپل ځان د جلا ارزښت لري چې د مهمو حاصلاتو له جملو څخه د افغانستان د یو خپل سبب پکې شامل دي چې سبب هم د افغانستان یو له مهمو حاصلاتو له جملو څخه شمیرل کیږي یا هم تولیدات له جملو څخه شمیرل کیږي چې په هغه کې پټاټې رومي بانجان گازرې شلغم کجو او ګلکپې شامل دي د دې تر څنګ دویم مهم کرنی حاصلات دي البته دریم چې دي هغه خپل جوار په او دو او بو کې لرونکو سیمو کې قرار کیږي چې اجبار په خپل تود اقلیم ته ضرورت لري او هم چې نن په دوه ژمنی موسم کې هم منی موسم کې دغه راښنه کیږي څلورم هم لغونو څخه ورسته ورېږي چې خورا مهمه غلا ده چې په تاوده حوالرونکو او تاوده حوالرونکو سیمو کې موږ او تاسو غونم راښنه کولای سو یي هم قرارلای سو چې هم په دودیزه باندې او هم په عصري باندې ترې ګټه اخیستل کیږي او بولرونکو سیمو کې قرار کیږي د دې تر پینځم په افغانستان کې د بیل بیل ستروس په درلودلو سره خورا مهمه مشهوري سیمې دي چې دا هم یو له مشهورو سیمو له جملو څخه یا هم کرنیز حاصلات له جملو څخه شمیرل کیږي درنو ځکه کو تر دې دم پر موږ تاسو د افغانستان مهم کرنیز حاصلات په پیژندل وس هم د کرنی جغرافي ویش پر لور باندې راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د کرنی جغرافي ویش په حق معلومات ترلاسه کوم موږ تاسو کچيري د افغانستان جغرافي موقعیت متوجي او سي ژوندو ده موږ تاسو ته څرګندکېږي چې دونه بوټو بلا بیل دولونه او غلې د نیز مش په هیات کې په بلا بیل سیمو کې ستدی چې اقليمي شرایط لاندې راغلي دي او ډول ډول زموږ کې کرل سي دي او دغه تولیدات زموږ تاسو د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولي دي لکه څنګه چې مخکې موږ تاسو د دې په حق لول وستل چې زموږ تاسو هیواد دي یو غرنۍ هیواد دي نو دشت او صحراګانې پکې زیات دي نو د هیواد په کرنیز سیمو کې غلې دانې سابا او میوه کرل کیږي چې د ستپ زمکي او د ویالو غاړې د هیواد یو له مهمو طبيعي ځنګلونو او سرزمینو له جملو څخه شمیر کیږي چې ستر اقتصادي ارزښت لري او هم چې نن زموږ په هیواد کې ستر مهمه کرنیز حاصلات چې هغه په خپل غلې او دانې دي چې دا په خپل ستپ سیمو لزمکو لرونکو سیمو کې شنه کیږي او هم چې نن د دې تر څنګ مدستانه سیم اقليمي سیمه هم د کرنیز حاصلات لپاره شه سیمې دي د دې تر څنګ د هیواد یو برخه طبيعي ځنګلونه او سرزاینې زموږ د نیولې ده هم چې نن بل برخه چې د اوربشي سناس زموږ د ګران هیواد په افغانستان په ټولو سیمو کې قرار کیږي او یو شمېر نورې صنعتي بوټي لکه مرګولې دي اصغر د کنزلې دي د هیواد په بیل بیل ځایونو کې شنه کیږي د دې تر څنګ ورځې هم د زیاتره په ختیځ او شمالي برخو کې پیدا کیږي او په دغه زموږ د هیواد د مهمو کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمیرل کیږي نور نو درنو کډرمنو ځکون کو زموږ تاسو ته نن ورځې لوستر هم دي پر اوس هم د لوست راتلونکو برخه تر ازو چې په دې برخه کې کورنۍ دند د تاسو ټول کډرمنو ځکون کې به په کورنۍ دند په وخت سره اجرا کوي سوالونه تکراروم کډرمنو ځکون کو لمړنۍ سوال کرنه او اقتصادي ارزښت څه ته وایي کیږي دویم سوال ورچې په کوم ډول اقلیم کې کرل کیږي درېم سوال اسري کرنه لپاره څه غوړه سوي څلرم سوال آیا په خاني کرنه شوه کچيري شوه خو خپل معلومات منوښته کې نور نو کډرمن او ګلریز د کون کوز مرسته د نن مرزي لومړی لوست پر همدې ځای باندې پاتره سيږي هله د چيف سم زکړي وو سيږي او پیسې پوسې وو سيږي تر بل داسې درس پر چې زاس پدرانه حضور کې اسري رم دلا پمان شوه
ترشپژم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
اوز بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم خلای و احترامات می قبول کی قدرمنو ګللی زکون کو زبرشنا غم پارت اس ټول قدرمنو زکون کو تشرف واس په مدد ولسم ټولګي جغرافیا مزمن لمړنی لوستم خلای د چیت اس ټول قدرمنو ګللی زکون کی برتر او جوړو صحت مند او سری او د صحت جامع بم پتن می درنو زکون کو د چیز مرسته سو یو ولسم ټولګي فایته ورسیتل نن نن ورځ بم راو تاسو د ولسم ټولګي جغرافیا مزمن لمړنی لوست ولولو نو خلای د چیت اس ټول قدرمنو زکون کی د لوست پهل په شبو کې د خپل زنا سره خپل کتاب کتابچا لمونه ولری تر څو وکول سي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزان سره نوٹ کړئ خلری سکون کوز مرسته سره د ولسم ټولګي جغرافیا مضمون لمړنی لوست درس اهداف نن ورځ به مرو تاسو په لوست کې ولولو عبارت دی له لمړی سرحدونه او اداري تشکیلات ویم د افغانستان موقعیت په نړۍ کې دریم شمالي سرحدونه دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به مرو تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو هله د چتا ټول کتر منځ کون کې د لوست پای پر رسر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي ترنو سکون کو د لوست په پیل په شبو کې لمړی مرو تاسو زمردګران هیواد افغانستان موقعیت لور حاوی سرحدونه او اداري تشکیلات په حق معلومات لاسته راوړو لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیڅ روز مرګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو د جمهور څخه شمیرل کیږي کوم چې د اسیا لوی وچې په ځای کې موقعیت لري اسیا لوی وچې د دولسو هیوادونو په ګډون سره افغانستان یو له هغو هیوادونو د جمهور څخه دي چې په دې وچې کې موقعیت لري نو موږ ویل چې روز مرګران هیواد افغانستان د طبي ځنګړتیا ولومخه څخه د اسیا په جنوب کې یو له غرنی هیوادونو د جمهور څخه شمیرل کیږي چې کابو یو په درې برخې غرونه نیولې ده د دې ترڅنګ د کوونکو زمرګران هیواد افغانستان په آسیا کې یو له هیوادونو له جمهور څخه شمیرل کیږي کوم چې 5000 کلن تاریخ لري او د آسیا یو له لرغونو هیوادونو له جمهور څخه شمیرل کیږي همدارنګه قدرمن او لالي زکون کو زمرګران هیواد افغانستان په آسیا کې یو هغه هیواد دی کوم چې 8.25000 کیلومتر مربع په درلودلو سره مساحت په مربع په درلودلو سره موقعیت لري یعنی زمرګران هیواد افغانستان مساحت په آسیا لوی وچ کې 8.25000 کیلومتر مربع ته رسیږي چې د خپل مساحت له مخې څخه په آسیا کې دولسم هیواد دی او هم چې نن د دې ترڅنګ درنو زکونکو زمرد ګران هیواد افغانستان د مساحت له مخې څخه د اروپایي هیوادونو له روي څخه یو له لویو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي یعنی مساحت یې له هر یو اروپایي هیواد څخه زیات دی د دې ترڅنګ کډر مونږ غوړلی چې کون کو د افغانستان نپوز شمیر کله چې په 1391 مریض کال کې سروي سره ورسول سو نو په 1391 مریض کال کې د افغانستان د نپوز شمیر 10 میلیونه تنو ته ورسېده یا هم اټکل سو چې د افغانستان ازمي وجودوالي له ختیځ نقطې څخه نقطې یعنی د ویلوی درې څخه تر لویدیځ نقطې یعنی د زلپقاره پورې 1200 کیلومتر او سوری په شمال کې له حماب څخه په جنوب کې د چګایي تر غرونو پورې 912 کیلومتر دی د دې ترڅنګ کډر مونږ غوړلې چې کون کو زموږ ګران هیواد افغانستان ځتی سرحدونه یې هم پولی لري او هم چې نن ورځ به موږ تاسو زموږ ګران هیواد افغانستان د ختیځو پولو او هم چې نن جنوبي پولو په حق له معلومات لاسته راوړو په لن او خلص ډول سره کشیر وایو افغانستان په شمال کې د منځنی اسیا له تاجکستان ازبکستان او ترکمنستان سره ګډي پولی هم سرحدونه لري خو په لویدیځ کې بیا له ایران سره پول لري او په ختیځ او جنوب طرف کې بیا د پاکستان سره ګډه پوله لري چې دا د افغانستان د ختیځ او جنوبي سرحدونو د دورن د کشف په واسطه سره د پښتنو د قبایلو ترمنځ تیریږي دغه دوی د پښتني قبیلې یو د بل سره جلا کړی دي چې دغه کشف د دورن کومه کشف چې د انټر نن ورځ پرې د افغانستان د خلکو له خوا څخه په رسمیت باندې نه پیژندل شوی او انټر ورځ نن ورځ پرې د دورن پر کشف په اړوند بحث روان دي د افغانستان په شمال ختیځ کې تقریبا 2000 کیلومتر په واټن سره د چین د سنگانک په ولایت کې ګټه پوله لري د دې ترڅنګ زمرګران هیواد افغانستان د پامیر په برخه کې سناست 24 کیلومتره پوری سور لري چې د تاجکستان له کشمیر څخه جلا کوي. یعنی تاجکستان د کشمیر څخه د دغه 24 کیلومتره د سور په واسطه سره افغانستان جلا کوي. او د دې ترڅنګ افغانستان د جغرافیایي موقعیت له مخې څخه د منځنۍ آسیا په لار کې پروت یا هم موقعیت لري چې د دې سیمې موقعیت د سیاست او اقتصاد له پلوه څخه ډیر زیات مهم دی، ځکه چې افغانستان، ایران، هند، پاکستان د دریو حوزو او منځنۍ آسیا هیوادونو سره یو ځای کوي. یعنی دغه مهم هیوادونه د دې د لارې څخه یو ځای شوي دي او هم چې نن د درې سره حوزې پر د پورې مربوط دي چې د منځنۍ آسیا هیواد کې هم سمندر ته لار نه لري او له همدې عمل څخه سوداګري د آسیا د لوی وچې له سویلي هیوادونو سره د افغانستان له لارې څخه ترسره کیږي چې دغه له پلوه څخه افغانستان ښه جغرافیایي موقعیت لري او له دې کبله څخه افغانستان خپل د اقتصاد په پیاوړتیا کې هم ستر رول لري. چې همدغه موضوع د افغانستان موقعیت ته ستر ارزښت وربخښلی دی. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افغانستان د موقعیت او سرور خو په اړه کوم معلومات لاسته راوړل، هیله ده چې تاسو ټول قدر موږ زده کوونکو پوسی وو اوسئ او معلومات مو لاسته راوړي اوسئ. اوس هم موږ تاسو شمالي سرحدونو په حق لولو چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې شمالي سرحدونه چیرې موقعیت لري او چیشته. درنو زده کوونکو، کله چې په 19مه پیړۍ کې د انګلستانانو یعنی برتانویانو د تزراری روسیې د پرمختګ د سیاست لمخې څخه د دې خاورې زیاته مهمه برخه د افغانستان له بدن څخه جلاس بل، کله چې دغه برخه زمرد کران هیواد افغانستان څخه جلاس ونه نو په خوا به د افغانستان شمالي سرحدونه د افغانستان د محلي حکومتونو او مرکزی آسیا د هیوادونو له خانانو او یا هم د افغانستان د مرکزی حکومت د ماهل نهر د امیرانو ترمنځ ټاکل کېدل. خو کله چې په 19مه پیړۍ کې د تزاری د روسیې په مرکزی آسیا کې فتوحات پیل کړل، يرغلونه پیل کړل، ځمکې یعنی ولې یا هم جنگونه رامنځته شول، نو د دې لپاره انګلستان خپل استمراري ګټې د هند په شمال کې وساتلې. کله چې دی د هند په شمال کې مېشت بوله نو د روسانو نیت لویر څخه دی بیرته وغوښتله ترڅو د روسانو د یرغل پر وړاندې باندې ژر تر ژره خنډونه رامنځته کړي او د هغوی پر ضد باندې مقابله وکړي. نو په لومړي پړاو کې یې امیر شېر علي خان وهڅوه ترڅو د تزاري د روسیې سره خپل سرحدونه وټاکي او دغه یرغل مخنیوي وکړي. نو په دغه وخت کې دواړو دولتونو ترمنځ خبرې اترې پیل شولې. کله چې د دواړو دولتونو ترمنځ خبرې اترې پیل شولې نو په لومړي ځل باندې د انګلستانانو د بهرنیو چارو وزیر چې لارډو گرینویل په نامه سره یادېدی د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر پرنس اګروچوپ په نامه سره د افغانستان او د تزراری روسیې د سرحدونو تثبیت لپاره وټاکل شول. کله چې دی وټاکل شول په پای کې دی دغه تړون چې کله سرته ورسوي په 1903 میلادي کال کې چې د 1215 مریض کال سره سمون لري د افغانستان شمالي سرحدونه له زرکول څخه تر حماب پورې چې د پنج او امو سیند مصر دی او د امیر شېر علي خان د سرحدي کرښو په نامه سره ونمولې چې دغه تړون درنوز د کونکو په 1215 کال مریض کال کې د خبرګولی د میاشتې په 22مه نیټه په 1918 میلادي کال د جون له میاشتې سره چې سمون لري د وخت د شوروي اتحاد د بهرنیو چارو د وزیر د ملتوف او د مسکو کې د افغانستان د سفیر سلطان محمد خانی شیری په واسطه سره لاسلیک شول. دغه لاسلیک د کله سره ورسول شو نو دغه کرښې د افغانستان د سرحدي پولو پر مسره ونمول شو چې کله دا پریکړه وشول نو د امو سیند منځنۍ کرښه د سرحد په توګه سره وپیژندل شوه. خو ورسره درنو زده کوونکو، ځینې خنډونه او ستونزې او مشکلات مې سره راغلل چې په دې وخت کې درجوي د سرحدي کرښې مې استسپلې. نو کله چې امیر عبدالرحمن خان کله وخت ورسېدی نو هغه په پلټنه باندې پیل وکړله او شمالي سرحدونه یې بیرته تثبیت کړل. نو د تزراری او د روسیې او برتانیې حکومت ترمنځ باندې دوهم ځل خبرې او اترې پیل شولې او بیرته پر دغو سرحداتو باندې مذاکرات پیل شول چې کله پریکړه وشول چې د دریو هیوادونو افغانستان، برتانیې او روسیې پلاوی په 1314 میلادي کال کې د بیرته د پنوبر کې د سرحسته حاضر شي نو دوی دا فیصله وکړه تر څو دوی باید یو بل مذاکرات ونیسي، یو د بل سره بیا باید پر د پلو باندې خبرې وکړي. نو د روسیې هایټ ټاکلی ځای ته بخپل وخت د ټوله حاضر نسول، یعنی د روسیې کوم کسان چې هغه په خپل وخت منی دغه مذاکرات ته حاضر نسول. برعکس د روسیې عسکرو په منځنی اسیا کې خپل یرغل ته دوام ورکړل او پر سیمو باندې استمرار پیل کړ. چې په پنځ دی ته نږدې سول نو د خاتون له پوله څخه یې د هریرو د سیند له پاسه دوی خپل نظام اډې په توګه څخه کار واخیستله، یعنی نظامی اډه یې هلته جوړه کړله چې دغه اډه د جنرال غوث الدین خان په مشرۍ سره د افغاني پوځیانو چې شمېر یې 2000 تنو ته رسېده د پنځدی د ساتنې لپاره هلته اوسېدل. نو په هغه وخت کې چې کله پر دوی باندې یرغل کېدل د افغان ځواکونه چې وه هیڅ پر وسلو باندې سنبال نه و، هیڅ تجهیزات یې نه درلودل. نو کله چې روسانو پر افغانستان پر دغه د پنځدی باندې برید وکړ نو دوی ونه سپه کولی چې د پنځدی څخه دفاع وکړي. نو دغه پنځدا او اقتفای په 1315 میلادي کال کې چې د 1213 مریض کال سره سمون خوري د تزاري روسانو اشغال کړل او فتح کړل. کله چې دی دغه مسمکونی ول نو دی وکي څخه وروسته انګلیسان د هغه وخت د ملکی په واسطه سره، یعنی په هغه وخت کې د هغه وخت د ملکی په واسطه سره دغه د دې مشران چې و هغه به د ملکی په واسطه سره ټاکل کېدل. نو د ملکی ویکتوریا او لویری څخه دی دغه ډاک ټلیګرام دوهم د انسکندر د تزری روسیې ته د دې سبب شول چې د روسیې عسكر لزیات پر مختګه څخه صرف نظر وکړي او یو ځل بیا د تزری روسیې او انګلستان د استازو ترمنس په لندن کې بل سرحدي مذاکرات برته سرته ورسول سپر تر څو دغه سرحدي پولې په نشه سره سي. نو په دغه مذاکرات کې افغانستان شمال ویدی سرحدونه د تزاري روسیې سره وټاکل شي یا هم وټاکل شول چې بیلابیل حیات په مذاکرات باندې پیل وکړل. او کله چې دغه پیل سرته ورسول سو په 1318 میلادي کال کې چې د 1216 مریض کال سره سمون خوري شپږ فقره ایزه پورتوګول یې لاسلیک کړه او شمالي لویدي سرحدونه یې درجوي کړل یا هم درجوي وې په نامه سره یاد کړل چې د نقشې پر مخ باندې تثبیت شوه. وروسته د هغه څخه درنو ځکونکو دغه سرحدي کشي وروسته د انګریزانو د استازي د چارلس پیت په نامه سره او د همدارنګ د دې ترڅنګ د تزری روسیې د استازي کپټان د کمرو په نامه سره د دوی په واسطه سره د سلورو کلونو په موده کې د ذوالفقار له درې څخه تر هما په پورې د یوې کوسي کرشي تثبیت منځته راغلی یا هم تثبیت شوله چې په 10 کیلومتره د مرغاب د سیند او نور یې د پیرولونو په واسطه سره په نقشه شپلې چې وروسته د په نقشه کې سره ځای پر ځای شپلې. نو دغه هغه ټوله شمالي سرحدي پولې به چې موږ او تاسو د په حق معلومات ترلاسه کړل چې د یو شمیر سیاسي بحثونو له لحاظ څخه په نشه شوي وي او ټاکل شوي وي چې پر دې باندې زیات شمیر جګړې هم ترسره شوي وي. نو درنو زده کوونکو خو خدای دې وکړي تاسو ټول پوه سی او سیږي او لږ څه معلومات مو ترلاسه کړي او سیږي تر دې دمه پورې. اوس هم درنو زده کوونکو د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دندې اړوند بحث لرو. په دې برخه کې درنو زده کوونکو ستاسو د ټولو قدر منځ زده کوونکو لپاره مې درې سوالونه چمتو کړي دي چې هر سوال ته تاسو ټول قدر منځ کوونکو مطابق جواب وي ټاکوي او په خپل کتابچو کې به لیکي. نو سوالونه تکرارون قدر منځ کوونکو ستاسو لمړنۍ سوال چي دي د ریجیوي سرحدي کرښه تشریح کړئ، یعنی دغه کرښه څه ته کومې کرښه ته ویل کیږي او د کوم پچا په وخت کې رامنځته شوه. دویم سوال درنو قدر منځ کوونکو سرحدونه او اداري تشکیلات تشریح کړئ، یعنی زموږ د ګران هیواد افغانستان سرحدونه او اداري تشکیلات تشریح کړئ. د دې ترڅنګ دریم سوال شمالي سرحدونه تشریح کړئ، زموږ د ګران هیواد افغانستان شمالي سرحدونه چیرې دي، چیرې موقعیت لري او کوم هیوادونه شمالي سرحدونه یا هم شمالي پولي موجب تاسو سره لرو. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درسي موضوع هله د چې تاسو ټول قدر منو او ګلریز د کوونکو یو څه رزق کړی وو سیږي او یو څه متر لاسه کړی وو سیږي تر بل داسې درس پرې چې زستا سو په درنه حضور کې حاضرې جام شو وخت ترته وړم د الله پامان.
دو وقت گزارنوں میں داغنا نہ جڑے گی سما سرس پر لے استا گلنا نہ جڑے گی دو وقت گزارنوں میں داغنا نہ جڑے گی سما سرس پر لے استا گلوں نن جڑی گی
سما سرس پر لے سرس پر لے سرس پر لے